آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي راډیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري او یو تړون هم لاسلیک کوي. په خپرونې کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د حکومت اجرایي رئیس په نن په نوي ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. او د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن په نوي ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل، هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون دی. خو ښاغلی رحیمی وویل چې راجستان ته ل روانېدو مخکې به عبدالله عبدالله په نوي ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سویراج او نورو چارواکو سره وګوري.
د سفر اصلي هدف د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو کانفرنس ته وینا ده. خو په لومړي ورځ به د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر، د محصلینو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې وګوري.
د اجرایي ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحثونه وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې والی سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې. ښاغلی کندوزی پرون د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پلانونه جوړ کړي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو دوو سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلادیش کې ترسره کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلی کې: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 3.4 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.5 افغانۍ. د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یو زیارت مخې ته وشوې، همداراز له سلو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د سیدیا زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او دوه نورې زن وژونکي حملې وشوې. د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمار بهري د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل:
موږ په کوڅه کې وو چې ناڅاپه موټر منفجر شو. زیات ماشومان وژل شول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت شوی وو. ما له ودانۍ ماشومان وویستل او روغتون ته مې ولېږدول.
د سوریې د بشري حقونو د سهار ډله وایي چې په پیښه کې 9 ملکیان او 15 د رژیم پلوي ملیشه وژل شوي، خو د 9 نورو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. دا بمي حملې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، په داسې حال کې کیږي چې په ژنیو کې د سوریې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سوریې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جان کاری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه د غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شیبې څخه کار واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته
کړي.
په جنیو کې د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي دي سو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سوریه د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازي ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې لګډون مخکې غواړي چې د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. داعش ډلې وخت نا وخت په دې ځای کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د پولیس د غزي پولې تسیرمه په تصفیوي عملیاتو بوختو په پیښه کې دوه پولیس ووژل شول. د پولیسي افسر او یو سرتیری په ورته برید کې د سینای په شمالي برخه کې ووژل شول. که څه هم چا د دغه برید مسولیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې مصرې څنګه په دغه سي حملو کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. او ترکیه وایي د ناټو رادار دزګاو کشف کړي چې د روسیې یو جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې ده. ترکیه په دې توګه د مسکو هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ویلي وو د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګاندا دی. انقره وایي چې د روسیې یو اس یو 34 ډوله جټ الوتکه له خبرداریو سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې ده. دوه میاشتې مخکې بیا ترکیه یو روسي جنگي الوتکه په ورته قضيه کې وښتله. هغه پیخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب شو. روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د ترکیه پر فضايي حریم دي تیرې کړي وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچی اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري ورسته یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
په خوست کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د تیرو میاشتو په پرتله قضیه زیات شوې دي. علت او اسباب معلوم دي.
دا چې علت او اسباب څه دي د خبرونې په جریان کې په یوه راپور کې اوري. په پکتیا کې خلک شکایت لري چې مخابراتي ستونزې لري.
اکثر خلک هغه منطقې ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کوي.
په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
کده اوسامه مرګ چیرې کده کوټ شورا خبره کیږي دا چیرې دا خلک ان په دې خمر دنیا نه شو دوکه کولای چې زه ته نه کنوینس کیږي زه ته په دنیا څنګه کنوینس ته دښمنۍ ور څنګه ومنم.
بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم د خبرونې یو برخه جوړوي.
د درس په جریان کې د فیسبوک چکول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته.
د دې ترڅنګ سپورتي پروګرام هم، یعنی د لوبو میدان هم د دې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. پم کې د چیدو حکومت اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد ټکل په رپورټ کې.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلي کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. پلومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودي، د ماليزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرائیه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرائیه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرائیه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
ومردل چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس هند د سفر په پیل کې نن د دغه هیواد له صدر اعظم نارندرا مودي او نورو چارواکو سره ګوري وروسته به یو تړون هم لاسلیک کوي. د خوست د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشت کې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. دا چې علت څه دی د نجیب الله خیل راپور به سره واورو.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلینې په دې میاشت کې په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرې دوه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې میاشت کې د تاوتریخوالي نه حق قضیې دوی ته ورغلي چې په هغه کې د طلاق غوښتلو، وهلو، ټکولو، په کم عمرۍ کې د ودولو او د ښځو د بدل قضیې شامل دي. د خوست د ښځو چارو رئیسې ډاکټرې ملالۍ وري په خپلو خبرو کې د تاوتریخوالي د قضیو د ډېرېدو لاملونه عدلي او قضایي ادارو ته د ښځو د لاسرسي ډېرېدل او په دې اړه پراخه عامه پوهاوی په ګوته کوي.
په دغه میاشت کې موږ تقریبا نه قضیه راغلی دي چې دغه قضیه مختلف اړخونه او مختلف عملونه لري، لکه د طلاق، د وهلو ټکولو، په کم عمر کې د نجونو ودول چې بلوغ ته نه وي رسیدلي، بدل قضیه دي او داسې نورې پنځه قضیه موږ دلته د ریاست په چوکاټ کې حل کړي دي. او د دغې جملې نه موږ درې دانې هم موږ جلب ته لیږلي دي قومندانې ته، تر څو هغه اشخاص دائمین راجلب کړي. موږ ته او یوه قضیه مو هم سرمنالی استناف ته لیږلې ده.
دا چې د ښځو چارو ریاست د یادو قضیو د حل په اړه څه اجراءات کړي په اړه یې ډاکټر ملالۍ ولي وویل،
پنځه قضیه چې دي د دغو قضیو اکثریت د وهلو ټکولو او د طلاقو، موږ د ریاست په چوکاټ کې د ښو او سالمو مشورو په اساس دغه پنځه قضیه دلته حل او فصل کړلې او دغه کورنۍ موږ د تفریق یا د طلاق اخیستونه منې کړلې. دوی نه موږ غټ غټ تضمینونه واخیستل چې په راتلونکي کې به موږ بیا په ښځو باندې خشونت او تاوتریخوالی نه کوو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو د لاملونو په اړه آغلي ملالۍ وري وایي چې
د تیرو میاشتو په پرتله موږ سره تقریبا دغه میاشت کې قضیه زیاتې شوې دي. علت او اسباب معلوم دي. د ښځو لاسرسی قضایی او عدلی ارگانونو ته. په دې هم ښځې پوهېږي چې موږ د مشکلاتو او ستونزو د حل په خاطر یو ځای لرو چې هغه هم د ښځو چارو ریاست ته.
بل لوري ته د شبنم په نوم د مدني ټولنې یوه تنه فعاله هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو خواشیني ښکاره کوي، خو وایي چې اوس د ښځو د حقونو د غوښتنې یوه مرجع شته.
خواشیني وي چې په خوست کې د ښځو او خویندو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو له ډېرېدو خبرې کوي، خو بیا هم دې ته خوشحاله یو چې په دې ولایت کې د ښځو چارو ریاست په شان یوه اداره شته چې خویندې کولی شي په غه کې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. زما هیله له ټولو غه خویندو چې په کورنۍ کې له تاوتریخوالي ځورېږي دا ده چې د خپلو نارینهو سره په سلا مشوره خپلې قضیې همدې ادارې ته وروړي.
مسؤول ادارې داسې مهال په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبرې کوي چې څه موده مخکې سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر هم د لوی پکتیا په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تاوتریخوالي د پیښو پر اووه سلنه ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدا غو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. په روانه خبرونه کې چې تر یو لس بجو دوام کوي، دوه اونیز پروګرامونه هم د درته لرو د ګوډي اچار او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه خوس با اسدالله لودین ته غوښ سوچ د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې راتلونکو څلور ارخیزه غونډه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څرنګوالي ته ځانګړي کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په لومړي مخ کې لیکلي چې د سولې پراتلونکو څلور ارخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم ګډون کوي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزی په حواله لیکل شوی چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه ولري. د مطلب لیکوال د خاغلی فوزی په حواله ویلي کچیر د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، د مولا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوی ډله به هم له سولې سره لیوالتیا پیدا کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي چې له پاکستان سره بیا کومه معامله روانه ده. په سر مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي لا هم د امریکا له فشار سره مخ دي او امریکایي چارواکو ته افغانستان د ملي امنیت له سرپرست غوښتي چې پاکستان ته ولاړ شي او له خپل پاکستانی سیال سره خبري وکړي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان بیا سره نږدې شوي او د سرحدي مسایلو په نوم د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې ممکن بد عواقب ولري. د ورسپانې په باور که حکومت له پاکستان سره په پټو معاملو کې ښکیل نه وي، باید ولسته د پلاو د سفر اجندا او د خبرو څرنګوالی واضح کړي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د پوځي پلاو ترمنځ خبرو د سرحدي ستونزو حل ته هیله پیدا کړي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پاکستان د پوځ له چارواکو سره خبرې کړي او ممکن د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سرپرست اسلام آباد ته ولاړ شي. سرخط ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې استخباراتي تبلیغات که رښتینې جګړه. په سر مقاله کې راغلي چې امریکا 2014 کال خطرناک بللی او ویلي دي چې د جنگي فصل ته باید بشپړ چمتووالی ونیول شي. د سر مقاله لیکوال ویلي د وضعیت په کتو اړتیا ده چې افغان حکومت د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ټینګې کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او مرسته وکړي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې مخابراتي ستونزې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې سره له مالي تحویلولو خدمات بې کیفیته کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. داود تپان له سیمې رپورټ رالېږلې.
دا پکتیا درې زدران میشته ولسوالیو ګرد څېړی خواکه وز زدران اوسیدونکو وایي چې حکومت دوی ته د هر ډول خدماتو په برخه کې ډیر پام نه دی کړی. دا دوی په خبره په ولسوالیو کې مخابراتي ستونزې ډیرې زیاتې شوې دي. په ډیرو ساحو کې ځینې شبکې فعالیت لري او ځینې نه لري. کله چې غواړي له چا سره تماس ونیسي نو ډیرو جګو ځایونو او یا د غرونو څوکو ته خېږي او اړیکه نیسي. دا ګرد څېړی ځینې اوسیدونکي.
زه محمد افضل خان په شواک ولسوالۍ کې خو مکمل شبکه کار کی او په ګرد سړی په ولسوالۍ کې صرف سلام کار کی نور کار نه کی او په وزي ولسوالۍ کې افغان بسیم روشن ولا خلک ته خو ډیر ستوند دي. اکثر خلک د سیدی چې په هغه منطقې ته ځان رسي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کی هغه ځای نزیزه کې خپل ضرورت ته پر لیا شواک تلاشي لیا وزي تلاشي چې دلته افغان بسیم کار کی او روشن کار کی. کې
خیر الله د مونږ سلف یو سلام شبکاله رو نور شبکنه رو د مونږ ځوانان د دولت نه د غښتنه لري چې دلته هر رقم ته شبکې ولګي ترڅو چې د ګټه تر واخلي
یوازې دوی نه دي چې له مخابراتي ستونزو سر ټکوي د نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم همدا خبره کوي وای ک چیرته په دې برخه کې ستونزې اواري نشي او خلکو ته په وخت خدمات ارزنه شي د دوی د شکایتونو به همداسې دوام پیدا کړي د ګردې چېړې ګاونډۍ ولسوالۍ وځي زدران دوه تنه اوسیدونکي
هم سګول زدران دلته یو سلام شبکه لګول دام ځاب ځای کار کوي ځاب ځای کار نه کوي نور د سړ په کڼډم لګدل د روشان نغوال لري دي او تاسو کورنه کې د ځپې رالته سم مټش ولګي خې دي می ډېر مشکلات لري ډېر ضرورت لري چې هلته مټ ولګي خې دي چې نه وي ډېر مشکل دی لګنا بيخي شي شي نه کی چې انټرنیټ وال شي ډېر صافان وو کی نه فیسبوک کار کوي شپ کار نه کوي
زرین ګول ولا خو یو شبکه د کار کوي سلام نه میدای نه راي وا شبکه د کار نه کوي چې بیا کار کوي د غره سر ته بوته خېږي بس موږ ضرورت دی د نه مشکل نال کوي دل خدا ټول ستونزې دي چې کار نه کوي مونږ ته ټول ضرورت ده چې مونږ ته بس باید کار وشي چې مونږ ته ضرورت آل شي
یوازې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې مخابراتي ستونزې څخه سر ټکوي د پکتیا په ټول دیار لس ولسوالۍ کې خلک له یاد ستونزو سره مخ شوي او له ادارې څخه غواړي چې د دوی شکایتونو ته په کتو دوی له مشکلاتو څخه خلاص کړي د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان هم د خلکو شکایت پر ځای غنوي ستونزې ځکه زیاتې شوې دي چې له تیرو نږدې شپږ میاشتو راهیسې پکتیا د مخابراتو رئیس نه لري او سرپرستان د خلکو مشکل لات نشال کولای ازادي رادیو د پکتیا مخابراتو ریاست سرپرست خان بادر عادل سره تماس ونی واغه ویل چې دای له 13 شلو ورځو راهیسې په کابل کې د پکتیا په وضعیت نه دی خبر خو په خبره د ټاکلې سرپرست به معلومات ورکړي خو سره له پلټنه څوک د پښتنې جواب لپاره پیدا نشول د وتپا ازادي رادیو پکتیا
عمر دل چې د پکتیا اوسیدونکو له مخابراتي ستونزو څخه سر ټکوي د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تیلو په پم کې د اورلګیدو له کبله دوه تنه ټپیان سوي او په زرګونو لیټره تیل وسوځیدل تفصیل درو هله انوري پر لژلي رپورت کې
تیر ماخام لسباند شپک بجې ویچې د مرکز اسد آباد اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد په نوم د تیلو پم کې د اور لمبي پورته شوې او په څو دقیقو کې په زرګونو لیټره تیل وسوځیدل د پمپ څختن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیره ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول
دا غوې ذخیره نه بل ته تیل انتقالول او د جرناتور له طرف نه اور ولاګي
هغه وای ټانکر چلوونکې په دې بریالي شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي خو پیخه کې دوه تنه سوځیدلې دي
دوه نفر زمونږ سوځیدلې دي او بس هغه مالی تلفات خو دې نور الحمدلله
دوه مالی ځان څو نه وخت دي
بس دا سبا یو حته نه وزر لیټره به
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل چې د اور لګیدو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایه رسیدلې او اور مړکړې چې د زیاتو زیانونو مخې نیولې ده په عین حال کې زموږ اطفایه د خپل وسایلو سره پام تر رسیدلې او اور مړکړې ده یو هلک چې عبدالحق نومیږي او څوار لسکلنو د اور وجلو هڅه کوله سوځیدلې چې د پولیسو لخوا روختون تر سوال شوه او د بل تنجامي سوځیدلې دي چې روختي حالت د ډاډو ور دي د دم کلی د ځوانانو شورا مشر زبیح الله صابح قوی دوی له پولیسو ډیر خوختي چې ډیر زری ځانونه او اطفایا د اور ځای تر سوالي او په چټکۍ د اور پمړکولو کې بریالي شوې دي
د ډیر وساس زده ګر چا پیرته بارګینونه دي او زمونږ د قومندانۍ امنیه زړورو اطفایا والا او د قومندانۍ منصبین وکول شو چې اور ډیر زر په قابو کې راولي خو نو ډیر زیات ځانونه اړول ځکه چې دلته ډیر د گاډو د غوږ ته منندوی او مننه ته کو تیل پمپل والا نه مخایشه ده چې هغه خپل کم سنتو کې چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي د غاز او ټانکی دي هغه بيخي سرلوسي پرتیزم د حکومت نه د خوښته چې هغه حفاظت هم په دغه پمپل والا باندې وکي
په خوا په کونړ کې اطفایا نه و موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګیدو نو د اور وجلو لپاره به لننګرهار څخه کومک غوښتل کېده چې تر څو به لننګرهار اطفایی را رسیدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوی وو خو څلور کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزی دولت څلور ارادي اطفایی کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډیر زر لګیدلې اورونه مړ کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي د پاکستانی پوځ هغه داوی بي ځای دي چې وایي په شمالي وزیرستان کې ترهګر په عملیاتو وځپل. د ده په خبره ترهګر اوس هم آزاد ګرځي او هر چیرې چې وغواړي تروریستي حملې کولی سي. دی وایي په کوټه او چرسده کې د ترهګرۍ وروستۍ حملې په حقیقت کې پر غربي لوري د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو د مخنیوي دسیسه ده. له اصغر اڅکزی سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
اصغر اڅکزی صاحب د پاکستان پوځ د تیر کال په پای کې اعلان وکړ چې د ضربیاز عملیات چې یو نیم کال دوام وکړ دوی ویل چې دغه عملیات بریالي وو او ترهګري اوس په بشپړه توګه په پاکستان کې ځپلې ده. خو د نوي کال له پیل سره په کوټه کې په خیبر کې او په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د ترهګري نوې لړۍ را پیل شوه. څه فکر کوئ چې د دوی ادعا بې ځایه وه او که دا یو نوې لړۍ ده؟
ټول قوم خصوصا د ریاست سیاسي مشرتوب په کومه طریقه د دې فوج و شاته ودرېده په هر لحاظ دوی ته لاره ورکړه چې تاسو عملیات پیل کړي د هغه چا خلاف چې د چا د لاسه زموږ امن تباه دی زموږ ژوند برباد شو زموږ هر څه د هغوی د لاسه ورکړل د عدالت د لارې لاره ورکړه د پارلیمنټ د لارې لاره ورکړه د آئین او د قانون کې د بدلون د لارې لاره ورکړه. خو ډېر لږ موده پس خصوصا عوامي نېشنل ګوند موږ په خپله ټولو د دوی پر کردار شک پیدا کړي. موږ په هغه شپو کې دا وویل چې دا کوم څه چې دوی کوي دا په رښتیا نه دي روان. خو بدبختانه په دې ملک کې رښتیا وینا کول هم ګناه کبیره ده. رښتیا وینا کول د دې ریاست په نظر کې غداری ده. یعنی که زه دا خبره وکړم غلطه بنی که د قومي اکشن پلان په نامه دلته قدمونه واخیستل شو که د ضربیاز په نامه واخیستل شول په یو ډېره مخصوصه علاقه کې په یو مخصوصه کلو پر بنیاد باندې به تک ټک خود سوی. لیکن د دې ټوله فایده که موږ ووایو که قومي اکشن پلان و که ضربیاز و د دې دواړو نتیجه داسې راووتله چې پنجاب نور محفوظه سو او پښتونخوا وته نور برباد سو. نن هغه ټول اعلانونه هغه ټولې د کامیابۍ دعوې د بریالیتوب دعوې ډېرې درنې درنې دعوې چې موږ دا کړي دي موږ هغه کړي دي د هر څه چې دي دا که زه دا خبره وکړم بدبختانه په منافقت وسو او په منافقت روان دي.
د ترهګرۍ دغه وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ګوادر کاشغر ترمنځ چې کومه اقتصادي لار جوړېږي په دې اړه احتجاجونه او ټولګندزه غونډې کېدلې چې عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل دی. دوی وایي دغه اقتصادي لاره دې پر دغه جنوبي لورو جوړ شي. نو په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ دغه پیښې کېږي آیا دا له دې سره هم کوم تړاو لرلی شي کنه؟
له دې سیمې د حالات خرابي خواته بیول له دې یو لوی فیکټر چې دی هغه د مغربي روټ دغه لاره د مینځه وړل دي او هغه کوټو ته چین ته په دې حواله باندې اندېښه ورکول دي کنفیوزه کول دي چې پر دغه روټ باندې نه نن ستا کار کوونکي محفوظ دي او نه سبا ستا د تجارت ګاډي خپل منزل او خپل مقصد ته رسېدلی شي. پر دې روټ باندې انتها پسند پراته دي پر دې روټ باندې شتګرد پراته دي دا روټ د بدامنۍ سره مخامخ دی. برملا کوي د هر څه که د کوټې د پولیو ورکر سره سوې پیښه ده او که د باچا خان پوهنتون کې کومه پیښه وسوله دا ټول یعنی
تاسو چې څوک وسلوال نه غواړي چې دغه اقتصادي لاره پر دې جنوبي لوري جوړه شي که څوک د دې ناکامه کول غواړي
د اوه څلوېښت څه چې دلته کومه طبقه په کوم نامه د کوم وطن سره تعلق لرونکي خلک د سن اوه څلوېښت څخه چې دلته کومه د دې کوچنیو کومو سره روایه او تعلق او سلوک روان کړی دی دا د هغې ګډ جوړ دی دا د هغې مشترکه پلان دی.
د دې وروستیو حملو مسؤلیت خو د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی دی.
سوال دا دی برکواله که دی وایي چې دا زما مدعی دی دی وایي دا زما دشمن دی دی وی د لاسه زه هم پریشان یم زو ته په بلوچستان کې ژوند کوونکي خلک او ما او تاته د خپل وطن حالات معلوم دي زه څنګه ومنم چې دوی د دې خلکو سره په جنگ دي. نن هم ستا په وطن کې ورځ د پیښ څخه خلاص نه ده او دا خلک ستا په وطن کې ډیر بربند په لک غاړ او ډیر ښکارک ژوند کوي ګرځي ټکانی معلوم دي کلی معلوم دي کورونه معلوم دي موږ څنګه ومنو چې دوی بد دي د دوی پاپس سره دښمنی ده؟ دا خو منل کیږي نه کچیر دا منل کیدلی شي نو تر ازه زو ته بنن په دا کوټه کې په کوچلاغ کې خبره دا کیږي چې زموږ د دوی سره بدی ده او هر پیښه د دغه خلکو د مشرانو زموږ په کور کې ثابتیږي که د اسامه مرګ دی چیرې اوسو که پرون په کوچلاغ کې کومه واقعه وسوله که د کوټې شورا خبره کیږي دا چیرې دي دا خلک؟ یعنې په دې خو موږ دنیا نه شو دوکه کولی چې زو ته نه کنوینس کیږو زو ته به دنیا څنګه کنوینس کړو دا دښمني موږ څنګه ومنو؟ نن چې ته د دنیا په کور کې لاسوهنه کوې دا هېڅ د ردېدو خبره نه ده چې دنیا به هم دغه ترهګر دغه دهشتګر دا خلک نن ساتلي. لیکن سوال دا دی چې ستا په کور کې ستا په ښارو کې ستا په وطن کې دغه عملیات شروع دي په کوټه کې په بلوچستان کې په صوبه پښتونخوا کې. یعنې موږ ولې د دې انکار وکړو د دې ټول سرچشمه پنجاب دی. نن هغه ټول مدرسې هغه ټول ټول خلق چې دنیا اور باندې تورونه لګي چې د دوی د وجه زموږ کورونه غیر محفوظ دي هغه ټول خلق په دوی کې دي. نو دوی هغه ته کومه لاره دنیا ته ښولې ده یا موږ کوم ته ښولې ده چې دا خلق یا موږ جیل ته اچولې دي یا موږ ریډ پر کړی دي یا موږ د دوی خلاف کاروایی کړې خو ټوله دي ناشت که لکوي دي د دنیا اور باندې نظام دی هلته دی که حافظ سعید دی هلته دی که مولانا آزر دی هلته دی که دا ټول ادارې چې هغه پروډکشن کوي هغه ذهن سازي کوي یو کړونو باندې مدرسې دي هغوی دا کار ډېر په لکه غاړه او په بربنډه طریقه په ډېر مخامخ طریقه باندې مخ په وړاندې روان کړی دي. نو د هغې خلاف دوی کوم قدم اخیستی دي؟ حقیقت دا دی چې دوی د حالات هغه ځای ته بیایي چې زه وتم د کوره بیا نسو وتلی د خوف د مایوسۍ د ویرې یو فضا جوړول غواړي. دا ټولې کړۍ چې وو هغه ځای ته درې چې اکنامیک کاریډور مغربي روټ په هر صورت کار ورباندې ودرېږي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وو. له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافۍ نه اورئ.
ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دزګا کشف کړي چې د روسیې یو جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ وسلسي چا درسي د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو ترغه مخ کې راپور لرو. د افغانستان د ساختماني چارو ټولنه وایي ځینې بهرني مرستندوی موسسې حاضر سوي چې په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې د افغانستان له پراختیايي پروژو سره مرسته وکړي. کارپوهان وایي دغه پروژې د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي خو د چارو پر شفافیت هم دوی ټینګار کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلارې بدل شوې او غواړي چې په 2018 او 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلې کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو مؤسسو استازو تیر اونۍ د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمیر نوې پروژې تشریح کړې. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن.
په 2018 او 2019 کلونو کې یعنی هر کال 5.1 بیلیون دلار د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ته ورکوي چې له دې جملې څخه 1 بیلیون دلار ساختماني چارو، لوجستیک، حفظ و مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځانګړي شوی دی. د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمیر پروژې پلې کوي او بل د یو اس ای ډی ساده چې د ماسسې 800 میلیونه ډالر ځنګړي کړي او په افغانستان کې به پر پرمختللو پروژو ولګوي.
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان له بنسټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي چې د امریکا د سیستاک، د امریکا د اردو د انجنیری اداره، د ساختماني پروژو مؤسسه، په خپل د امریکا سفارت او یو اس ایډ پکې شامل دي. د بوبل په 2014 او 2015 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پراختیايي مرستې له افغانستان سره کمې وې چې دې مسالې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته کړه. د افغانستان د ساختماني چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد د اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړې ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیایي پروژو لپاره مرستې جلب نه کړي د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغېز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په دوست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف میل شي، داخلیان کې ښکېل وو هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا سل میلیاردو ډالرو مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دي لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې آزادی راډیو ته را استولې دي.
محمد قاسم زواک په خپل پیغام کې لیکلي، حکومت د جنایي جرمونو په کنټرول او مخنیوي کې پاتې راغلی، بلدا چې مخدره مواد هم د جنایي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. عبدالباسط مدقیق بیا شکایت کړي چې په کابل کې جنایي پیښې ډېرې سوي دي. عبدالحکیم له هلمند مارجا ولسوالۍ تر سخت امنیتي تهدید لاندې ده. افغان ځواکونه دې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. یو اوریدونکي لیکلي، د مارجا ولسوالۍ خلک له وسلوالو طالبانو په عذاب دي چې د خلکو کورونو ته ورځي، ځوانان ورڅخه په زور بیایي. اوریدونکي له دولت څخه هیله کړې چې د دغه خپل سروي مخه ونیسي. نصرت مومند له لوګره غوښتنه کړې چې اول د اوربند وسي، بیا د سولې خبرې پر مخ یوړل سي. حقیار بیا د لوګر ولایت په مصوفیت کې د اداري فساد له زیاتوالي شکایت کړې او غوښتنه کړې چې حکومت یې د دې ستونزې مخه ونیسي.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د رزمي سپورتونو له یو اتل احمد ولی هوتک سره غږیدل یو. هوتک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی ترلاسه کړ. په دې اړه درته ریپورت لرو او له هغه وروسته به د رګبي فدراسیون له مرستيال اسد زیار سره مرکه خبره کړو. د رګبي ملي ټیم د اسیا لوبله لپاره چمتواله نیسي. رازول لمړی راپورته د افغانستان د رزمي سپورتونو اتل احمد ولی هوتک په یو لړ نړیوالو سیالیو کې اتل ولی خپل کړه. خغلی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د په اف سی سی نړیوال سازمان کې چې د هند په ممبئی کې لوبې تر سره کړې، خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې ناک اوټ کړ. له هوتک نه دوه نړیوالو سازمانونو د لوبې تر سره کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. احمد ولی هوتک په خپل ومه پر لپسې رزمي لوبه کې یو برازیلای لوبغاړی مات او اتل ولی ترلاسه کړه. هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا لوبې د اف سی سی سازمان لخوا د هند په ممبئی ښار کې وشوه چې د خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې په سوک ناک اوټ کړ.
د افغانستان په استاستوب په سیالۍ کې ګډون وکړ. البته دا پروفیشنل سیالۍ دي، د مال لپاره د افغانستان لپاره ډېر ستر ارزښت لري. سیال به برازیل نو هغه د برازیل استاستو کو او د افغانستان استاستو خوشبختانه په اول راوند کې د بوکس په واسطه د تماټو ورکړو دا شالم د افغانستان په ګټه کړنه.
خغلی هوتک ویل یاد لوبې ته ډیر زیات زحمت ایستلې او شاوخوا دوه میاشتې پر لفظ تمرینونه کړی وو. د رسمي لوبو یاد تل همدارس ویل چې د لوبو څخه مخکې د ویزې او نورو امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې، خو له ټولو ستونزو سره سره یې لوبه وکړه. د اف سی سی لوبې د جنیورې په 9 په ممبئی کې وشو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه رسمي اتلانو پکې برخه اخیستې وه. احمد ولي هوتک ویل چې د تایلند او روسیې دوه نړیوالو سازمانونو هم ورڅخه غوښتي چې له دې وروسته له هغوی سره لوبې وکړي.
په جاني سایت کې بعد ځان لپاره وم ریکارډ هم ثبت کړ چې هغه زما لپاره ډېر زیات ارزښت لري، یعنې ځکه وشم له دې نه وروسته مې ډېر معتبر یعنې ډېر په ټیګه سات سازمانونه د اروپایي سازمانونه هغوی هم ماته دعوت راکړي چې لازم ما راتلونکي سالې به هلته وي. دا سالین اخلاص هم پله پسې دوه دعوت هم یعنې دوه وړاندیزونه ماته وشول، یو د تایلند او بل د روسیې نه چې راتلونکي سالې له مخ سره وکتم.
هوتک ویل د یادې لوبې له ګټلو سره یې د ګټلو لوبو شمیر په حرفي برخه کې وو او په اماتور کې لسو ته ورسېد چې جمع یې تر اوسه اولس لوبې کړې او هیڅ کومه یې نه ده بایللې. که څه هم افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې له ډېرو سختیو سره سره برخه اخلي، خو د سختو تمرینونو له امله یې د پام وړ لاسته راوړنې هم کړې دي. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې باید لوبغاړو ته د ورزش ډېرې زمینې برابرې شي، څو وکولی شي له دې نور هم خپلې لاسته راوړنې زیاتې کړي. ریپورت مو اورید اوس هم راځو مرکه ته. د افغانستان د رګبي د فدراسیون لمرستیال اسد زیار سره مرکه کړی ده. د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړي په یو لړ سختو تمرینونو بوختي، دا چې دا تمرینونه د کوم لوبو لپاره کوي خدای چې د اسد زیار په خبرو کې واورو.
زه باید وایم چې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آرین کې د رګبي آسیایي سیالیو کې برخه اخلي، چې د افغانستان نه علاوه په دې سیالیو کې قطر، چین، هندستان، ایران، قزاقستان، لبنان، پاکستان، فلیپین، سوریا، تایلند او کوربه هیواد متحده عربی امارات به کې برخه اخده. سیالۍ به په متحده عربی اماراتو کې په 28 او 29 فبروري ترسره کیږي.
څومره باوري یاست چې افغان لوبغاړي به کولای شي واقعا ښه وځلیږي، ځکه چې دلته په افغانستان کې د رګبي لپاره ډیر زیات امکانات نه دي برابر؟
مننه سنه جسد خو په ځای سوالو کې امکانات نه دي برابر، دا مشکل خو مونږ لرو لکه میدان نه لرو، دا مشکلات لرو. لیکن یو خبر چې تاسو باید وکړم چې دا ځل یو افغان لاس له نیوزیلندۍ مربي چې ډېر زیات تجربه لري په رګبي لوبه کې هغه راغلی دی. د تیرو دوه میاشتو نه زمونږ سره دا زمونږ ملي لوبډلې ته هغوی خپله تمرینات ورکوي، نو مونږ هیله مند یو چې د ده تمرینات به یو څنګه څه لاسته راوړنی ولري.
کوم لوبغاړي چې دلته لوبیږي آیا ټول د افغانستان نه دننه انتخابیږي په دغو سیالیو کې، او د دغو لوبو اهمیت څه دی د افغانستان لپاره؟ کوي وګټي افغانستان آیا نورو لیګونو ته هم افغانستان لار پیدا کولی شي که څنګه؟
نو اوس چې کومه چیرته په دغه لوبو کې بری ترلاسه کوي، په دې کې دوه ټیمونه به داسې چې دغه به منتخب کیږي، نو بیا هنګ کان کې نورې مسابقه نورې سیالۍ دي چې هغه ته یو موږ لار ومومو، او د موږ یو څو پوینټونه چې کمې نمرې موږ خپل زیاتې کوو. یا آسیایي غړیتوب چې اوس موږ نیمه آسیایي لرو نو دا به پوره آسیایي ولر.
یعنی اوس افغانستان په کوم ځای کې دی؟ د آسیا په کوم مقام کې دی افغانستان؟ او په نړۍ کې څومره مقام لري په رګبي کې؟
په رګبي کې باید وایم چې دا کم آسیایي اته ډېر ملکونه دي. په دغه اته ډېر ملکونه کې چې په آسیا کې دي، دوی کې د افغانستان مقام چې دا له 5 ملکونو نه موږ مخکې کړی، او موږ تر ټولو نوې فدراسیون په رسمیت کې له آسیایي ټولنې سره ده. ټولې نوې یاستو ولې بیا هم یو 15 ملکونه موږ مخکې یو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم. هي شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. زم علاقې د حکومت هم داسې وچ تیر شو، نه ووریدل او نه هم د اوسالې تما پیدا شو. لکه له حکومت چې د سوکالې او پرمختګ تما نه کیږي. د خبرونه په پیل کې څو مهمه خبرتیا وی ووري.
The Fast Learning English and Technology the course خبرتیا
دی فاست لرننګ انګلیش اند ټیکنالوژي کورس دی انګلیسي ژبې زده کولو او په انټرنیټ او موبایل چټ میسج او کومنٹ لیکلو شوقیانو ته خبر ورکوي چې نوموړی کورس خپل فعالیت پیل کړی او داخلي روان دي. نوموړی کورس د لوړو فیسونو د اخیستلو په بدل کې خپل مراجعینو ته لاندې اسانتیاوي برابروي. لومړی خونه کې 2 ځله د قرغې بند او باغ بابر پکنیک، او 3 ځله د نوي ښار په رستورانتونو کې ډله ییزې پارټۍ. دوهم د درس په منځ کې د جوس، پیپسی او انرژیو د یو یو بوتل څښل. دریم په میاشت کې یو ځل د هندي کامیاب مشهورو فلمونو شو. همدارنګه زموږ کورس خپلو زده کوونکو ته له ژاولو، د پوکانو جوړولو او د سګرټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ور زده کوي. د درس په جریان کې د فیسبوک چکول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته. له کورس سره په خوا کې د عصري سلمانۍ او رژګاه سهولت او د بلیارډ کلب هم موجود دی. ژر راشئ، زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ. ډک جیبونه ستاسې، اسانتیاوې زموږ.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا مولري. څلورم په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روان خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم خدي باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې 2-2.5 متر شي. شپږم د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپل سلیقه ده چې کوي او کنه یې کوي. وام د ډریورای خوشامند او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په وسه اصل کنځاوي ورته وکی نو مخ هم وروانړوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتن لیکونه ل خپل 15 اکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کورتا ورسوي. د انټرویو غانو نیټه د ټلیفون لاله اعلانې. د پروژو ګټي ډیرو کسانو ته رسیږي، نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني. د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو.
صاحب آیات راغی؟
راځی نو غلی ورختای
صاحب. د سرک به څه جواب ورکو؟
ولی په سرک څه شوی دی؟
خو هغه د بودی چې خلاص شو او د سرک لا 15 برخه نه ده جوړه شوی.
دلبر خانه لکه د مرغې دومره وړو کې زړه دی. ما ویل چې ته به څومره غر زړه لري
صاحب. په غټوال می متیر وزه، په دغه څه کارونو کې ډیر بی زړه يم.
زه پوهیږم، خو که په وبله پروژه کې امرا سره وي نو دا ویره بدی نه وي. بیا
صاحب نو اوس به څه جواب ورته وایو؟
د مصرف سندونه دي جوړ کړي؟
جوړ کړي مې دي، خو کاغوی سرک وګوري نو بیا به څه کوو؟
هغه $2,000,000 چې پاتې وو هغه خوشته در سره
وو شته را سره، خو د 1.5 میلیون نورو ډالرو ځواب به څنګه ورکوو؟
لیونیه، دغه $2,000,000 به دغه 1.5 میلیون ځواب ووایي که نه؟
پوه نه شوم صاحب.
ساده سړیا، له دغو 2,00,000 نه یې سمدستي 1,00,000 یاد ته ورکه او 1,00,000 والی صاحب ته.
والا صاحب اسمې سر پې خلاص نه شو.
خیر خلاص بشي صاحب. د سړک کار خو مو ولیده؟
هو ومو لیده، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه.
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي، او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالر اسې هم کومه خوا نه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه تاسو ملامت نه اوس ولاکه څوک تشه خبرم به پیسو وکړي. زایران یو چې په یو نیم میلیون ډالر مو لا څنګه په 5 کیلومتره سرک باندې دومره ډیرې خاورې اچولې دي.
والا صاحب شپه او ورځ مو وکړې ده او کارته مو ډډه اچولې ده.
ځا په وزیر صاحب اطمان تقدیرنامه درته لیکم، او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکو، ځکه چې په رښتیا ډیره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي.
د یک بام و دو هوا متل خو به مو اوریدلی وي، که نه مو وي اوریدلی په کیسه به مو مونږ خبر کو. پام وکړئ،
آفرین لوری، در سر گودی جار شم.
ها خواند نور چه ویل؟
موری دیر فرمایشونه را کرل.
دی چیشی؟
ویلی چی دی پلار او موری ذات او قدر بمی کوی، او طول او راز با لاس بنامه ارتا ولاره.
بیا تا چه ورتا او ویل؟
ما ارتا ویل چی دغا خوبونه دیو با تا او ویا، نه دی چه خدمت کولیسم او نه چه تا قدر ور کولیسم. قدر باید دی ما اکری چی لبل کور را غلیم.
تر خلی دی جار شم لوری، پام کوا چی ورتا بزره نسی، که نبیا با طول عمر دی خواه و خسر مینزهی.
زبی غمه و سموری، تو غمرم خدای نیم خواره کرده.
ولوری، میله دی خبر منی که نه.
او، دا سیده چی نمرده را تنه جونده، دی مال اجازه پراته یا غلب بوبم نسی چکله، تو خوی لانور کارو نخی.
قربان دی شم لوری، ترکه، زه خدای دې درته کونه وړوندکي دغه د ژبوري زوی.
مورې دا څنګه لور او مور پټه مرکه سره جوړه کړې ده؟
بس بس سر دې د وهلو دی، خدای دې دغسې بې فیضه زوی چا ته نه ورکوي لکه تا غوندې.
ولې وه مورې، ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ ای د ښځې غلامه، ټوله ورځ ورسره ناستې او موږ دې په یادم نه یو.
دا څه وایې؟ زه خو ټوله ورځ کار کوم، په کور کې کله ناست یم؟
نه نه کارم ورته پرېږده، چې د چین ښاپیرۍ دې راوړې ده.
وا مورې، هغه هم تا راته کړې ده، او تا یې صفتونه راته کول چې داسې نجلۍ ده چې جوړه یې نشته ده.
او ما درته کړې ده، خو د دې لپاره مې نه ده درته کړې چې غلام یې سه.
نو څه پې وکړم، مړه یې کړم؟
مړه کوه یې مه، ورته نر شه، یو ځلې یې سبا ډبوه، یو ځلې بېګه، چې څه دې سر ته ورشي.
وا مورې، څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
ته ګوره، پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا شوم، خو دغې سپین سترګې سترګه هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
Oh, my. چمن کے رنگا رنگ گلوں میں باغ
خوشحال کمزوری نیام چه بدار نام خوشحال کمزوری نیام چه بدار نام خوشحال کمزوری نیام چه بدار نام بشکار نارے وہم چی لے راکڑا بشکار نارے وہم چی لے راکڑا دس بابا دا گزر بچ من یا کر بچ من کے رنگا رنگ لنا